دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال راډیو نه ساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او انیس اجمل درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې 25مه نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې په پاکستان کې په لوی کچه د بجلی د بندېدو، د امریکا د ولسمشر هند ته د سفر، په هلمند ولایت کې د خبریالانو د ستونزو، د پښتو شاعرۍ او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټ کې، د پاکستان په نېشنل ګریډ سټېشن کې د خرابې لوجې بیگانه وخت د دې هواد په لوی او خارونو کې بجلی بنده و. افغان پولیس وایي نن له کابل خار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده. او په لیبیا کې وسلواله ډله انصار الشریعه پرون ویلي دي چې د بنغازی ایرپورټ سره نږدې پرنښتو کې مشر محمد الزهابي وژل شوی دی. اوسته خبرونو تفصیل، د پاکستان په نېشنل ګریډ سټېشن کې د خرابې لوجې بیگانه وخت د دې هواد په زیاتره برخو کې بجلی بنده و. د پاکستان ټوډے ورځپاڼې خبر ورکړی چې پرون په کوټه کې د بجلی په سپلای لاین کې د خرابوالي لوجې دا مسأله شروع شوه چې نورو ښارونو ته هم وغځېده او د دې هواد په زیاتره برخو کې بجلی بنده شوه. د رپورټونو تر مخه د هواد په 80% برخو کې بجلی بنده و. چارواکي وایي هیله لري چې نن به بجلی بحال شي. افغان پولیس وایي نن له کابل خار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې دا پیښه پوځي هوایي ډګر سره نږدې شوې او پکې لږ تر لږه 2 تنه ژوبل شوي دي. د کابل پولیسو مشر فرید افضلی نن ویلي دي چې د ټرک کابل خار ته د ننوتلو هڅه کوله خو د پولیسو لخوا د معلوماتو کول وروسته ودرول شو. نوموړی وایي چې په ټرک کې چاودنه د یو ګیس سټېشن سره نږدې شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. بلخوا د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرون ماښام په یو چاودنه کې د حکومت پلوه ډلې 2 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه د تیرا په نری بابا سیمه کې شوې چې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام 2 غړي پکې وژل شوي دي. د چاودنې په اړه متضاد خبرونه دي. ځینې چارواکو ویلي دي چې د سړک غاړې بمی چاودنه وه خو بیا ځینې وایي چې دا چاودنه د توحید الاسلام په مورچه کې شوې. د دې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د چین په 2 ورځني رسمي سفر دی. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د چین له لوړ پوړو چارواکو سره ویني او د امنیت ترڅنګ به په نورو چاروم خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د پوځ مشر د برتانیا سفر کړی و. په لیبیا کې وسلوالې ډلې انصار الشریعه پرون ویلي دي چې د بنغازی ایرپورټ سره نږدې په نښتو کې مشر محمد الزهابي وژل شوی دی. یادې ډلې دا نه دي ویلي چې محمد الزهابي کله وژل شوی دی خو د وژنې په اړه په بنغازی کې د اسلامي وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د 13 اکتوبر د میاشتې راهیسې مختلف خبرونه خپاره شوي دي او انصار الشریعه تل د خپل مشر د وژنې خبرونه رد کړي دي. امریکا دا باور لري چې انصار الشریعه ډله د 2012 کال د 11 سپتمبر په بنغازی کې په امریکایي کونسل خاني برید کړی و چې پکې سفارتکار کریس سټیونز وژل شوی و. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. سمینا ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د جنوري په 20مه نیټه د سعودي عرب سفر کوي چې نوي پاچا سلمان سره وویني. د سعودي عرب سفر لپاره ولسمشر اوباما د هند سفر یو ورځ رالنډ کړي چې له مخکې نه ترتیب شوی و. د اعلان په داسې حال کې و چې د نړۍ د ځینو ملکونو مشران او لوړپوړي چارواکي سعودي عرب ته پرون لاړل چې نوي پاچا سلمان سره د هغه ناسکه ورور پاچا عبدالله د مړینې په اړه تعزیت وکړي. افغان ولس مشر اشرف غنی هم د هغو مشرانو په ډله کې دی چې سعودي عرب ته د باجا عبدالله د تعزیت لپاره تللي وو. له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم ملګری وو. د خلیج د هیوادونو مشران، د ترکی وزیر اعظم، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او نورو مشرانو او د خالی پروس په ریاض کې د باجا عبدالله د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړو. د اوکراین د کورونو چارو وزارت وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې بندري ښار میریوپول کې پرون د روس پلوه یاغیانو په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 90 زخمیان دي. د دې ښار په بریدونو کې بازارونه او د خلکو کورونه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو په یو بیان کې ویلي دي چې دا بریدونه د بشریت پر ضد دي. په ختیځ اوکراین کې د بلتون غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو د روس آر ای ای خبری اجانس تا ویلی دی بلتون غوښتونکو په میریوپول کې پرون عملیات پیل کړی دي. نوموړي د جنوري په 13 نیټه ویلی وو چې بلتون غوښتونکو د هغې نه هم میاشتنې جګړې د ختمولو لپاره د ډسبندې په اړه هڅې نشي کولی چې پکې تر 5000 زیات کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې امریکا او د هغې اتحادیانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي او د جنوري د 13 نیټې راهیسې 6 هوایي بریدونه کړي دي. د ګډو ځواکونو چې د عملیات ترسره کوي له لورې په یو اعلامیه کې راغلي چې په 6 حملو کې یې 14 په شام او 14 په عراق کې شوي دي. په شام کې په 12 حملو کې د کوبانی ښار بخنه غواړم د کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
قدرمن اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونې تاسو غوږی خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashalaudio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان په کامی ګریډ سټیشن کې د خرابې لوجې د لوی خارونو بجلی منقطع شوه. د پاکستان فوج د وسلوالو ډلو خلاف عملیات کې توپیر کوي او کنه؟
پاکستان میں صرف موجودہ حالات کے بعد صرف آگے اگر توجہ ورکی چکم پاکستان تو دمینا نقصان رسائی لے
په هلمند ولایت کې خبريالان د وژل شو ملګرو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
هغه تر اوسه ندی پیدا کړی او په دې برخه کې پاتې راغلی او دا ښکاره خبره ده چې د بیان پر ازادۍ باندې بد اغیزه کوي او متونه چې د دې لارې څخه خلکو ته کیږي هغه کمزوري کیږي.
د پښتو ژبې موجوده شاعرۍ ته شاعران په کوم نظر ګوري؟
شاعران بے شعور شعر ویل شروع کی په معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي. دغه شاعران او دغه شاعری چې دا په اور فیضل پکار دي.
د دې ترڅنګ په خبروان کې نور رپورټونه او یوسو سندري هم اوریدل شي. لمشال رادیو سره اوسئ. کدبان اوردن کو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه تاسې غوږی څنګه تاسې په قانون کې هم واوریدل چې د پاکستان په د بجلی د ګریډ سټیشن کې د خرابې لوجې پرون شپې ناوخته د هیواد په لوی خارونو کې بجلی بندبه. نور تفصیل اخلو چې نن څه صورت حال دی. دا وخت ما سره د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشه او سار مو په خیر. کدارت وای چې پرون شپې ناوخته د پاکستان په لوی خارونو کې بجلی بند و او سحر اسو صورت حال دی او د دې خرابې وجه سوا
ګولیاز د اسلام آباد په شمول د پاکستان چې کوم لوی خارونه دي په هغه کې د تیر ماخوستن د بجلی غټ بریک ډاون چې کوم هغه مخ تراغه او د هر خود ملک لوی خارونو مختلفو ځایونو کې بجلی چې کوم دا هغه بهاله کړی شوی دا خو بیا هم په دې کې کار روان دی او د دې د وجې د پنجاب سیند خیبر پښتونخوا بلوچستان او اسلام آباد چې کوم د دې خارونو متاثر شوی دي د اوبو بجلی وزارت د پرمخه شلکه ان ټي ډي سي 3 ګریډ سټیشن چې کوم دي هغه ټپ شوی وي چې لوجې په نیشنل گریډ سټیشن کې فنی خرابي راغله او دغه شانتي په نورو گریډ سټیشنو د ضرورت نه زیات لوډ پرې وته چې لوجي دا نورو سیستم چې کوم دي هغه هم ټریپ شولې او دا شان په ملک کې لکه په یو میاشت کې څلورم ځل دا شان په ملک کې دا قسمه مسله چې کومه ده اولس ترافیق شولې واغې کنه متاثر کیږي لګا دي د وابدا چې کوم ترجمه چارواکي دا غي د وینا مطابق د ټولو ډومبه په اوچ پاور پلان چې کوم هغه بریک شو دا غي نه پسته بیا د مظفرګل گریډ سټیشن چې کوم د هغه لاین بریک کېدو لوجي د ملک یو شمیر گریډ سټیشن چې کوم هغه ټریپ شولې او دغه شان لاکړه جام شور او تربیه منګله دا هم په هغه اداره کې شامل دي چې لوجي دلته ټریپ شولې او دغه شانته نور مختلف خارونه چې کوم دي نو پاره کې د بجلی بحران مخه تراغه دغه شان بجلی پکې نه و دا چارواکي وایي چې زیاتره سیمو کې بجلی به حاله کړې شوی دا وغي لګیا دي چې مطلب غړ د خارونه چې کوم دي پاره کې بجلی به حاله کړې شوی دا خو بیا هم په ملک ډیر خارونه چې داسې دي هغه وسم د بجلی نه دغه دي نو هغه ته هم کوششونه روان دي او امکان دی چې نن پورې به دا ټوله مسله چې کومه ده به حل کړي شي
احمد الله دا خود بجلی چې کوم لوی سوندر دا پونش پچرا منس شوی و دی باندې تاسو تفصیل راکو خدای ته وای چې د پاکستان د فوز مشر جنرال رایل شریف هم نن د چین په دورزنی سفر دی په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي
ګورایز د پاکستان فوز د مطبوعات او څنګه آی اس پی آر لخوا چې کوم معلومات مونږ ته درلاسه شوې نو دا غي تر مخه د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د چین په دورزنی مهمه دوره باندې دی او آی اس پی آر دا وایي چې د دې دورزنی دورې دوران د پاکستان فوز مشر باندې چین سیاسي او عسکري مشورولۍ سره ملاقاتونه کوي او دا سرکاري دوره ده او دین علاوه غي دا هم وایي چې د چینی فوزي او سیاسي مشورولۍ سره خبرو دوران باندې سکیورټي او دفاعي مرستو امور چې کوم د پاغي به خبري اترې کولای شي دین علاوه پاکستان فوز کوم په شمالي وزیرستان کې زرمازب کامی اپریشن روان دي نو پاغي کامیابونه به هم د چیف مشورولۍ چې کومه ده هغه خبروي
احمد الله ډېر مننه د تفصيلاتونو قدم نه اوردونکو له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله چې په دوه موضوعګانو را سره خبرې کوي لومړی دا چې د پاکستان کې د بجلی د قامی گریډ سټیشن کې د خرابې لوجه په نوښبې نه وخته د دې هیواد په لوی خارونو کې بجلی بندوه دا سیمه بل کې چې د هیواد په 80% برخو کې په نوښبې بجلی نه وه د دې ترڅنګ دی احمد الله دا هم تفصیل لا کو چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف نن د چین په دورزنی رسمی سفر دی جنرال رایل شریف با د پچین کې د لوړپورو چارواکو تر څنګ د دې مشورولۍ سره ملاقاتونه کوي او د امنیت چارو او دفاعي اړیکو با خبرې کوي دا په داسې حال کې هم ده چې جنرال رایل شریف په د برتانیا سفر کړی وو او د دې نوډان دی په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د مخنیوي لپاره قامی کړندار چې کوم جوړ شوی و دا غي کې هم پاکستان د مهمو ګامونو تر څنګ ګاونډي هیوادونو سره د خو اړیکو خبره کوله کډمن اردوونکو کوشش وکاو چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنیدو په اړه هم تفصيلات واخلو کوشش کوو چې خپل نمائنده شبیر مجان سره رابطه وکړو خو چې څنګه غي سره رابطه ټینګ شین به سره خبرې کوو
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو
کدمان ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د مې نو وړاندې مو څنګه تاسو ته ویل چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنیدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایت ورکړی دی په دې اړه تفصیل خلو خداغینه وړاندې یو رپورت بل رساسې پام را ګرځوم چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې د ترهګرو د پټن زاینو په اړه دغه هیات ته خبرداري ورکړي او ویلې دي چې د وسلوالو پناه زاینه د قبولولو وړ نه دي دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر د هند په رسمي سفر دی همدارس د پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي او وایي چې په وسلوالو ډلو کې توپیر نه کوي دا پښتون راپورته کیږي چې آیا فوج پر اختیا داسې کوي او کسنګه په دې موضوع ملي امیرزاده د دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خبرداري ورکړې چې په هیواد کې دننه د ترهګرو پټنځایونه د قبلولو وړ نه دي، او دا چې په 2003 کال کې د ممبئی د حملو تر شا د ذمہوارو کسانو خلاف ته ګامونه پورته کړي. دا خبرې اوباما د انډیا ټوډې مجلې سره په مرکه کې پرون د هند تر رسمي سفر وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د تیر کال د اگست میاشت راهیسې عملیات کوي. بیا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید پس پاکستان ویلی دی چې بیل کوم فرق د ټولو وسلوالو خلاف ګامونه اخلي، خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ټولو وسلوالو تنظیمونو خلاف یو شان کاروایی کوي که څنګه؟ په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي،
یہ کہتا تو پاکستان یہی ہے، اور میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستان شمالی وزیرستان میں
گورا پاکستان کو ہم دعوی او زما په فکر په کومه طریقه چې پاکستان په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات کوي، نو تاسو یې ویني چې په وسلوالو ډلو کې کوم قسم فرق نه کوي. حقانی شبکه یې یا خو غیر فعال کړی دا، او یا یې حل ته د مخ کې بشان طاقت نه دی پاتې. نو په یو لحاظ سره حقانی شبکه د پخوا په څیر د پاکستان خوره هغه شان نشي استعمالولی. بل خبره د جماعت دعوت نو تاسو ته معلومه ده چې پر هغه ډلې د بندیز لګولو کوشش روان دي، خو تاسو به پوهیږئ چې په پاکستان کې د غډلې ډېر حمایت موجود دی. اوس به ګورو چې پاکستان په دې تر کومه حده عمل کولی شي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای داسې نه ویني چې په موجوده وخت کې به پاکستان د هغو ټولو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې له پاکستانه بهر فعال دي.
مله پاکستان کې د تکي هغه بکې د امریکای د بهښونو پروانه لري. پاکستان کې تبدیلی خوراغله د پالیسۍ کې ماتحکاری چې افغانستان سره مفاهمتي او سفر روان دي. د ما په خبره باندې پاکستان به صرف موجوده حالاتو کې به صرف هغه دغه ته توجه ورکړي چې کم پاکستان ته دنه نقصان رسېږي، لکه د ځان ترجیح باندې به هغه چې افغانستان کې دغه حالي ته فل حال پاکستان دغه خلاف اپریشن کول هغه د ما په خبره باندې فل حال د پاکستان دنه د پاکستان د ادب دادی چې افغانستان کې مفاهمت راوځي د موجوده افغانستان انتظامی ترمنځ د افغانستان او د مزاحمتي ګروپونو ترمنځ چې کوم هند لخته توجه والا ګروپونه دي، چې کوم ما په خیال باندې پاکستان په لاله ویته لاګو ته ورو ما په خیال باندې هغه دانشمندین نه ده چې په یو وخت باندې پاکستان دومره معزونه پلان دي.
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف په دې روسیو کې امریکا او لندن ته د سفر پر مهال ویلیو چې نور د خ او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي. د پاکستان د خارج جا چارو وزارت ویانه تسنیم اسلم د جنوري پر 28مه نیټه خبريالانو ته ویلیو چې جماعت الدعوه تنظیم یې تر بندیزونو لاندې راوستي دي او اساسي ورله منجمد کړی دي.
کدمن اوردونکو مليحه امیر زاده وا چې د امریکا د ولسمشر د هغه سرګندونی چې پاکستان ته خبرداري ورکړي چې پاکستان باید د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تاسو دا رپورټ اوریدو، او د امریکا ولسمشر په داسې حال کې دا سرګندونی کړي دي چې د هند په رسمي سفر دی. کدمن اوردونکو یو بل رپورت پر وساسې پام را ګرځوم. ډان او رسپانی په خپل اداریه کې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد د حکومت لخوا د پورته کړل شو ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وای چې آیا پاکستان په ناقانونه ګرځول شو ډلو بندیز لګولې دي او کنه؟ د دې ادارې غټې برخې درته اصرار علم مومند باندې کوي.
دان رسپانه لیکي باید د پښتنې ته ساده جواب ویل شي چې آیا پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د حقانی او جماعت داوا په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر ضد داسې کوم ګامونه پورته کړي چې د دې ډلو پر فعالیت او حیثیت یې اغیز کړی وي. د بارونو چارو وزارت رسنوي ته وایي چې د یادې پوښتنې ځواب دی له کورونو چارو وزارت او د ترګري د مخنیوي خامې ادارې څخه معلوم کړي، خو د کورونو چارو وزیر بیا پر دې خاموش دی. همدارز بیا نه څرګند چارواکي متضاد بیانونه ورکوي او پارلمان هم د دا قسم پوښتنو ساده ځواب نه وایي. په عین حال کې بیا داسې مفروضي هم مخې ته راځي چې په جماعت داوا د بشپړ بندیز د دې ډلې اساسي کنګلول او د مشرانو یې بهر ته پرتګ د بندیز په ګډون څومره هم چې نوي ګامونه پورته کړل شوي دي، نو دا د امریکا په وینا د هندوستان د خوشحالولو او له افغان حکومت سره د مرستې لپاره پورته کړل شوي دي. خو د ادارې په خبره دا قسمه سازشي مفروضي ولس نور هم له ذهني ګډوډۍ سره مخامخوي. باید چې دا خبره لزړه ومنل شي چې د ترګرۍ ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ دی او له بهره پرې نه دی تپل شوی. یا د ذهني ګډوډي د پاکستان د کورو چارو وزارت په یو بیان ختمېدی شي، یا دې د وزیر اعظم دفتر دا خبره په ډاګه کړي چې د ترګرۍ د مخنیوي پلان به څرنګه عملي کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره دلته کې د تیر په څیر یو سوال کیږي او عمل کې نور څه مخې ته راځي، او یا حکومت خاموش وي او هیڅ نه وایي. لکه څنګه چې به پخوا پاکستان پر خپل ځمکه د ډرون بریدونو په اړه خاموش وو او یوازې غندنه به یې کوله. همداراز پاکستان ریاست یو وخت په لشکر طیبه بندیز ولګولو، خو بیا یې اجازت ورکړو چې ډومبه په جماعت داوا او اوس تر څه حده په فلاحي انسانیت فاونډیشن وربدل شي. د ډان وسپانې په دې اداریه کې راغلي دي باید چې پاکستان ساده او واضحه تګلاره خپل کړي. د پاکستان سپریم کورټ هم د زیارت په ورځ ویلي وو چې ریاست د ناقانونه ګرځول شوو ډلو نمونه په ډاګه کړي او د ترهګرۍ ضد قوانین دي ځایي ژبو ته وژباړي چې دا رنګ په اړه یې خلکو کې پوهاوی زیات شي. اکثره خلک په دې نه دي خبر چې کومې ډلې د ټولنې د خیر ښېګڼې په نوم کار کوي یا چندې راټولوي هغه حکومت ترهګرې ګرځولې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي کچېری پاکستان په ټولو وسلوالو ډلو بندیز ولګوي نو دا ډېره اسانه خبره ده چې خلک پر دې یقین شروع کړي چې پاکستان د خ او بدو طالبانو پالیسی ختمه کړي ده.
کدمن اوردر کو اصرار لا مومند چې د ډان د رسپاړي د ادارې غټ کې تاسو ته وړاندې کول. اوس په دې خبر په دې نمای کې تاسو له بل رپورت هم لرو، خو د نغمې په غ کې به یو سندره واورو او بیا به د رپورت په لور لاړ شو. کدمر ورو کوتاسه د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو ته د دین وړاندې هم تاسو ته ویل چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو په اړه متعلقه ادارو ته هدایت ورکړی دی. په دې اړه موږ اوس رابطه ممکنه شوه چې له پیښور د مشال اړیکو خبریال شبیر احمدجان سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر احمدجان، ستړي مشي او سار مو په خیر. شبیر مجان، کدارت وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی څه ویلي دي په خپل سرګندونو کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو د ستنېدو په اړه مانی؟
تقریبا ګولیا زاد د سیمه ستاسو پتره د ټکټ دلته په دې سیمه کې موسم یخ دی او سخت دی. د ځنی چې کوم کډوال د خبر جرته هغه چې کوم سیمه ته روان شوی دی، چې کوم افغان کډوال دی هغه خپل وزارت ته باندې واپس روان شوی دی، نو هغه ته په لارو کې د سخت خپل له وړي ډیر زیات ستونزي او اکثر زیاتره خلکو سره سامانونه هم دي او د سره ماشومان درانه هم دي. خو ولې د ګاډو یا د تګ راتګ د پالیسې کوم ګاډو دی هغه زیات ستونزي وته او دینه له وخت کوم د روانه یاستر چې کوم د شمالي وزیرستان د پخې عمل هم ممکن دی او امکان دی چې پیل شي. وزیر اعلی هدایت کړی دی چې دا سیمو ته چې کوم الګ واپس دی خو هغه کډوال دی او هغه تر په بری سیمو نه چې کوم د کورش خلک دی غره واندي نو وی تر څه شکایت نه شوی تیر دا سي اما جوان هم په دې شی دی چې نه وړي دی چې ستل دی نه هو پرم دا دی او علاوه په غونډه را بلل چې کوم د خیبر په خو د هغې تر مخه باندې هغه تر او یې چې کوم په قدرت یې فون سره او مار دې سره او دا په خدای سم نه جاري دی دې نه دی یې هغه ته هدایت جاري کړو چې دا هغه کډوال چې کوم د شمالي وزیرستان یا د نورو هغه لسم د کورش خلک دی راغي د واپسې د پر دې د مخکې نه خري باندې ورته کوشي او څه هم دا شکایت دې دی وړاندې نه دی په اړه هم ته نه پېدې او څه ته ځمونه پورته کوي.
ډیر مننه شبیر احمدجان د تفصيلاتونه، ډیر مننه ستاسینه. کدمن اوردونکو، شبیر احمدجان وو چې د تاسو ته دا تفصيلات وړاندې کول چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې وروستو کې دا خبره کړې و چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو په اړه به ټول متعلقه ادارې کاروای کوي. کدمن اوردونکو، په خبرونه کې د خبرونه بالکل اخر شی بو تر رسیدلی بو د نیمه خبرونه هارون بچا د سندره وورو او بیا تاسو سره خبرې کوم.
سوکل دا چیز دیتا ہم بارانو آیا استاد نفر نظر تا ہم دزل ارمانو آیا تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی غتا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دیتا ہم بارانو آیا ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمانو آیا خالو نستوری زم غمونا ٹکم
د هارون بادشاہ په کې مسندر واورې د لکدرمن ودونکو د سحر نه نیم وجې شوې دي ل انیس اجمل لبه د خبرونو لنډیز بورو
د پاکستان په نېشنل ګریډ سټېشن کې د خرابې لوجې بیگانه وخت د دې هواد په زیاتره برخو کې بجلی بندوه د پاکستان ټوډي ورځپاڼې خبر ورکړي چې پرین په کوټه کې د بجلی په سپلای لاین کې د خرابوالي لوجې دا مسله شروع شو چې نورو خارونو ته هم غسیده چارواکي وایي هیله لري چې نن به بجلی بحال شي افغان پولیس وایي نن له کابل ښار سره نږدې په یو ټرک کې چاودنه شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې دا پیښه په سی هوایي ډګر سره نږدې شوې او په کې لږ تر لږه دوه تنه ژوبل شوي دي د کابل د پولیسو مشر فرید افضلی بیان ویلي دي چې د ټرک کابل ښار ته د ننوتلو هڅه کوله خو د پولیسو لخوا د معلومات کول غوښته ودرول شو د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې پرین ماخام په 14 کې د حکومت په لور ډلې دوه کسان وژل شوې دي په سیمه کې امنیتي چارواکو پرین ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې د پیخه د تیرا په نرې بابا سیمه کې شوې چې د حکومت په لور ډلې توحید الاسلام دوه غړي پکې وژل شوې دي د دې پراکمه وسلواري ډلې نه دا منلې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د چین دوه رسنی رسمي دوره کوي د پاکستان پوز اطلاعاتو څنګه اس پی آر لخوان په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف به د چین لوړ پوړو چارواکو سره ویني او د امنیت ترڅنګ به په نورو چارو خبرې وکړي په لیبیا کې وسلواله ډله انصار الشریعه وایي چې د بنغازی ایرپورټ سره نږدې پنخوتو کې مشر محمد الزهاوی وژل شوی دی یادې ډلې دانی دی ویلي چې محمد الزهاوی کله وژل شوی دی سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د جنوري په 28 نیټه د سعودي عرب سفر کوي چې نوی پاچا سلمان سره وویني د اعلان په داسې حال کې شوی دی چې د نړۍ د ځینو ملکونو مشرانو لوړ پوړي چارواکي سعودي عرب ته پرون لاړو چې نوی پاچا سلمان سره د هغه ناسک ورور پاچا عبدالله د مړینې په اړه تاسې امریکا او دایي اتحادیانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي او د جنوري د 23 نیټې راهیسې شپږ هوایي بریدونه کړي دي
انیس اجمل وجه د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کلوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد ریاض موسی خیل د زین مقامی ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
نن د پیښور نخ پریدون کې اکثر ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعلی پرویز خټک په بیان لیکلی چې وای خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د سنتونو د بحاله نوې سرمایه‌کارې او مادني زیرمونه ګټه پورته کولو د پاره کار کوي او د دې سره سره به شپږ نوې سنتي زونونه هم جوړول شي د غرنګ د زیاتې او ارزانې بجلی پیدا کولو د پاره هم اقدامات روان دي د آج ورسپانې ادارې لیکي چې داسې وخت کې چې کله پرویز خټک د صنعتکارانو یوې ډلې سره خبرې کولې د صوبې دوه کم پرستو جماعتونو وامی نیشنل ګوند او قومي وطن پارټي د پاک چین تجارتي راهداري لار د خیبر پختونخوا په ځای پنجاب ته اړولو باندې د احتجاج اعلان وکړ او دا یو ظالمانه او پختون دښمنه پالیسي وبلله اداري وایي چې یو طرف ته د اتیایمې لسیزې راسي خیبر پختونخوا صوبه او قبایلي سیمه د جنگونو او ترهګرۍ سره مخ ده نو بل طرف ته د مرکزی حکومت بیروخه د دې زید اولس ژوند د نورو مسلو سره مخ کړي دي او داسې کې یو منصوبه د دې خلکو د ژوند حالت بدلول شي هغه هم بل طرف ته اړول د ظلم د پاسه ظلم دی د وزیر اعلی خبره په خپل ځای ټیک ده چې صنعتي ترقی سره معاشي استحکام راځي خو دې سره سره پالیسی ساز ادارو او مرکز له هم پکار ده چې دې سوبې ته خصوصي پاملرنه وکړي او ورته زیات مراعات ورکړي نو هم به ورسره د سیمې د خلکو بیروزګاری غربت او مسلې تر ډیره حده کمی شي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ لیک کړی دی اداریه وایي چې تحریک انصاف د 2014 ټول ټاکنو کې د غلیو پلټنو د پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي او دغه مقصد د پاره اسلام آباد کې یو اوګده درنه هم ورکړی و خو د پیښور پیښې وروسته یې نه یوازې درنه ختم کړه بلکې د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې هم ګډون وکړو او دغه دوران حکومت د جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و اداریا د تحریک انصاف د غړو د خلیل کی چې حکومت په جوډیشل کمیشن جوړولو او مذاکراتو کې سنجیده نه دی او که د چا دا خیال وي چې تحریک انصاف د خپل موقف نه اوړېدلې نو دای خام خیالي ده بل طرف ته د حکومت لخوا احسان اقبال وای عمران خان بد انتظامی لا د ټګې نومور کوي او غواړي چې د خپل خوخي کمیشن جوړ کړي کم چې حکومت ته منظور نه دی. اداریه اخیره کې لیکي په داسې حال کې چې سیاسي عسکري مشرواله او ټول اولس د ترهګرۍ ختمولو کلک اراده کړي او پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی، باید چې د سیاسي محاذ خلاصولو نه ډډه وکړي شي او دوانو غاړو لا داسې اقدامات پکار دي چې ورسره د سیاسي مسله په ښه شان سرته ورسي.
دسی میں حالات او دنړی مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتن لرو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند د هند سفر کوي، د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر ښه نه دي. بلخوا هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان افغانستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې هند افغانستان ته د 2001 کال راهیسې ځینې مالی مرستې ورکوي چې دا شان په افغانستان کې د پاکستان اثر کم کړي. د دواړو مقالو غټي برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په داسې وخت کې د هند دوره کوي چې د نیو دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دواړو لورو ترمنځ د تیرو نو راهیسې د کشمیر په پوله د ډزو تبادله شوې ده. هند دا مهال د خبرداري په حال کې دی او داسې اندېښنې دي چې چېرته د ولسمشر اوباما د دورې پر مهال پاکستانی وسلوال بریدونه ونه کړي. په واشنگټن کې یو کارپو جوشاوا وایټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر څومره ډېرې مودې پورې پاکستان او هند له یو بل سره خبرې نه کوي، تر هغې به هند کې ترهګریز بریدونه او د پولیس خړې حالات لا خرابولی شي. مقاله لیکي د ولسمشر اوباما د دوره بعد اسلام آباد لپاره ډیره حساسه وي، ځکه چې هغه هند ته ځي خو پاکستان ته نه ورسي. د اسلام آباد او د واشنگټن د چارواکو په حواله په دې اړه ولسمشر اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د نومبر په میاشت کې وضاحت ورکړی و. په هند کې بیا سیډونکو په دې اند دي چې د ولسمشر اوباما هند ته دوره دا څرګندوي چې د امریکایي ولسمشر انتظامیه پرته د هند لخوا له اسلام آباد د څه بدلی اغیستو نیو دلی سره همکاري کول ته تیار ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د افغانستان د مشرانو د دوی د گاونیانو لپاره نوی کال د یو نوی ترقی یافته رژیم نه زیات ډیر څه راوړي دي. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په رسمي توګه امنیتي چارې افغانانو ته وسپارلې چې په سیمه کې د واک اختیار په لړ کې ډیر بدلونونه څرګندوي. مقاله بیا د پاکستان او هند په اړه لیکلي دي چې د ځینو خلکو په اند افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتلو نه وړاندې هند او پاکستان په افغانستان کې پراکسي جګړه پیل کړې. په افغانستان او بیا سی په مرکزی ایشیا کې د پاکستان د نفوذ یا اثر د مخنیوي لپاره هند افغانستان ته د 2001 کال راهیسې 2 ارب ډالر مرستې ورکوي. دا مرستې د هند لخوا یو هیواد ته په ورکوونکو مرستو کې تر ټولو زیاتې دي. که څه هم افغانستان ته دا مرستې د پاکستان لخوا د څه قسمه فعالیتونو د کولو د ویرې له وجې ډېرې کمې د غیر پوځي پروژو لپاره ورکول کېږي، خو په 2014 کال کې هند یو تړون اعلان وکړ چې له مخې به هند د روس نه د افغانستان لپاره وسله اخلي. په دې وسلو کې به لومړی وړې وسلې افغانستان ته ورکول کېږي او بیا داسې امکانات هم شته چې په دې کې مهم پوځي سامانونه یعنی توپی او هیلیکاپټرې هم ورکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي لخوا هند د پرمختګ په لور بوتللو په هڅو کې یوه برخه له افغانستان سره دوامداره مرستې دي. هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي په تیرو وختونو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کمزوري افغان حکومت څخه ګټه پورته کړې وه او د مقالې په خبره په افغانستان کې به ترهګرو ډلو ته مالي مرستې او هدایات ورکول. د هافینګټن پوسټ په وینا د پاکستان استخباراتي اداره ISI یو خپلواکه اداره ده او د مقالې تر مخه که چرته وزیر اعظم نواز شریف له هند سره ښې اړیکې هم غواړي، نو دا څرګنده نه ده چې آیا نوموړی به په افغانستان کې د ISI لخوا وسلوالو ته مرستې ورکول بند هم کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدم رودن کو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوګي یو نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشران د سعودي عرب د بادشاه عبد الله ترمنین روستو هغه هیواد ته سفرونه اپیل کړي چې د بادشاه کورنۍ د سعودي خلکو او حکومت سره تعزیت وکړي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د هند تر سفر روستو سعودي عرب ته لاړ شي او له نبی پادشاه سلیمان سره وګوري. نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو مشرانو په ډله کې دی چې سعودي عربستان ته د ملک عبدالله د مړینې له کبله د تسلیت وړاندې کولو لپاره تللی دی. له ښاغلي اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملګری دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغو مشرانو کې دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ سي، خو د ملک عبدالله له مړینې سره یې پلان بدل سو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پام کې د اوباما د جنوري پر 28 په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د نړۍ نور مشران د جنوري پر 28 یعنی پرون ریاض ته ورسېدل. د ایران او عربستان ترمنځ د خړپړو اړیکو سره سره ظریف لومړنی کس و چې د سنیانو تر واک لاندې هیواد ته ورسېد. په هوایي ډګر کې د عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله زوی شهزاده ترکی چې د ریاض والد د شغلی ظریف تود هرکلی وکړ. د فرانسې او اوکراین ولسمشران فرانسوا اولان او پیترو پروشینکو، د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون هم دغه وخت سفر کړی دی. دغه راز د سویډن او هالند پاچاهان شپاړسم کارل ګوستاف او ویلیام الکساندر او هم د بریتانیا شاهزاده چارلز پرون ریاض ته د درناوي مراسمو ته ورسېدل. د روسیې په استازیتوب د دغه هیواد صدر اعظم دیمتری میدویدف تللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د خلیج هیوادونو یو شمېر مشرانو د ملک عبدالله د ښخولو په مراسمو کې هم حضور درلود. د فلسطین ولسمشر محمود عباس، د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق او د عراق ولسمشر فواد معصوم د جمعې په ورځ ناوخته ریاض ته ورسېدل. ملک عبدالله یو محتاط اصلاح غوښتونکی و چې د یوې کړکیچنې لسیزې په اوږدو کې د خلیج هیوادونو مشري وکړه. نوموړی چې د سږو ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري و، د جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ سو. ملک عبدالله د جنوري پر 28 په امام ترکی بن عبدالله جومات کې خاورو ته وسپارل سو. د نړۍ مشرانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ د یوه اساسي منځګړي په توګه وستایه، خو یو شمېر منتقدین د بشري حقونو په برخه کې د هغه پر کړنو انتقاد لري او پر نوې پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر کار وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کله مړه ودونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره یو درې نور رپورټونه هم لرو، خو د دې رپورټونو وړاندې د نجیب حق پرس دا یو سندره اورو او بیا د رپورټونو په لور لاړ شو.
تداشا چشم لید تپسر کرو ترنا دستور راوڈا مکبر وینی تزڑا دشم لو بطن تداشا چشم لید تپسر خوش تر
قدرمن اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوښتي سلام پښتونخوا خبرونه ده په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د هلمند جرنالستانو په دې ولایت کې د وډل شو خبرونو د قاتلونو د نیول غوښتنه کړې عبدالسمد روحانی نور احمد نوري او عبدالهادي همدرد په دې ولایت کې په مرموز ډول د وډل شو خبرونو له جملې څخه دي دا په داسې حال کې دا چې په روسو کې په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې او ځینو بنسټونو په دې ولایت کې د خبريالانو په وړاندې ستونزې د ورځې نه بلې ته زیاتېدونکې یادې کړې په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایرا کوي
په هلمند کې په 2018 میلادي کال کې په لومړي ځل افغان خبريال اجمل نقشبندي په مرموز ډول وژل شو په 2018 میلادي کال کې د عبدالسمد روحاني وزیر کېدو د نړۍ په سطح د خلکو او د خبريالانو څخه د دفاع د کمیټو د خبريالانو د ساتنې او مسؤلیت خبرګونونو راوپارول د جمعې پر ورځ د هلمند ټولو ژورنالیستانو د خبريال نور احمد نوري د وزیر کېدو لومړی تلین ولمنځي په دې تلین غونډه کې د آزادو خلکو په شمول خبريالانو مدني فعالینو او د خبريالانو ملګرو ونډه اخیستې وه عام خلکو د حکومت څخه د خبريالانو د ساتنې ترڅنګ د بیان د ازادۍ په برخه کې د کړې ژمنې د ترسره کولو غوښتنه وکړه
همیشه زموږ ژورنالیستانو دا کړې دي او بیا پرې پاتې سوي لانور هم د دوی صحیح او غوښتنه لرم چې همیشه داسې بې فرې اوسي چې د خپل ولس ستونزې رښتیا هم چې څونه مشکلات په هلمند کې دي او څونه ستونزې په هلمند کې دي خو هم په هغه ترتیب سره بیا دوی خپل وس او توان نه دی درېغولی او په دې لار کې هر اړخیزه قرباني ورکړي په شهادت رسیدلی دي ترور سوي دي چې ښه مثال یې نن د شهید مرحوم شاغلی نوري دی
نور احمد نوري پاسل کې د لغمان ولایت اوسیدونکو چې د تیرو څوکړو رئیس د هلمند ګرمسیر ورسته مرکز لشکرګاه کې د کورنۍ سره ژوند کوي نوموړی په هلمند کې د بیلابیلو محلي رسنیو او ادارو سره د کار کولو ترڅنګ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د فریلانس خبریال په ډول کار کوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې د یوه ډاکټر د زوی ته تښتول کېدو وروسته د نوري لخوا د ترسره شوي څېړنې د راپور تر خپرېدو وروسته چې ځینې امنیتي سرچینې پکې په لاس لرلو تورنې شوي وې ووجل سو خو تر اوسه معلومه نه ده چې نور احمد نوري چا په قتل سوړی دی. د هلمند جنرالستان د ټولنې مشر زین الله ستانکزي او د هلمند جنرالستان څخه یو تن خبریال فرید احمد فرهنګ وایي دولت د جنرالستانو ژوند خوندي کړی او د وژل سوو جنرالستانو قاتلین دي. دا عدالت منګول ته وسپاري.
د جرنالیزم د بېپریتوب اصل ته په کتو دي خپله دنده پر مخ یوسي. زه د دغې غونډې له لارې څخه یو ځل بیا غوښتنه کوم چې هغه د شهیدانو دوسیې چې په مرموز ډول سره وژل شوي دي، خصوصا زموږ د شهید سمد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وارو وارو باندې وعدې شوي دي چې هغه تر اوسه نه دي پیدا کړي او په دې برخه کې پاتې راغلي دي. او دا ښکاره خبره ده چې د بیان پر ازادۍ باندې بد اغېزه کوي او حکومتونه چې د دې لارې څخه خلکو ته کېږي هغه کمزوري کېږي.
په هلمند کې د جنگونو او موجودو ناامنیو له امله اکثره وخت جرنالستان د لیرو سیمو څخه د رښتونو خبرونو د راټولولو توان نه لري. حکومت هم څنګه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ژمنې کړې دي وفا نه ده کړې. د تیر لمریز کال د دلوي اصل واغې پر درېمه نیټه د وژل شوي خبریال نور احمد نوري ورور سید رفیع الله کلام له حکومت څخه د ده د ورور د قاتلینو غوښتنه وکړه.
قاتلین راته په ګوته کوي که په نوري کې ګناه وه، د نوري تر څنګ زما شپږ وروڼه نور دي، هغه ټوله پر دې چوک باندې وزړوي چې د نورو د افراد سبب سی. کنه د نوري قاتلین را مخته کوي چې نوري ولې وواژه. د وخت د والی صاحب، د وخت د قماندان صاحب او د وخت د رئیس د امنیت صاحب د قیامت په ورځ به زموږ لاس او د دوی به ګریوان وي، ځکه چې زما د ورور قاتلین دوی ونه نیول.
د تیرو دیارلس کلونو په موده کې په دې ولایت کې عبدالصمد روحاني، اجمل نقشبندي، عبدالهادي همدرد او نور احمد نوري خبریالان دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي سپارل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو څخه د دفاع ټولنو او په دې برخه کې مرستندوی ادارو تیر 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی او د ستونزو ډک کال بللی دی. د هلمند خبریالانو وایي حکومت د بیان ازادي او د ژورنالستانو د ژوند د خوندیتوب برخه کې کړې ژمنې عملي کړې او خبریالانو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زبېما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جری تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې راغی نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
کدمر ودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. بخنه غوړم د افغانستان ولسی جرګه وای کچری تر راتلونکو دوه ورځې پورې د رد شو وزیرانو پر ځای نوی کاندید وزیران ورنه پیجندل شي، نو د دې جرګې غړي به ژمنی رخصتی ته لاړ شي. د دې جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرم د مشال اړیو ازادي سنگیتوي چې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د جرګې لغړو غوښتي چې وزیرانو ته د دوی ګونی تابعیت د لری کولو فرصت ورکړي. په عین حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وای په یو مناسب فرصت کې به نوی کاندید وزیران رد شوي کاندید وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته معرفي کړي. نور تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای چې تر اوسه دو کاندید وزیرانو د خپل دویم تابعیت د پریښودو په اړه د جرګې ته خبر ورکړی دی. دوی ټینګار کوي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې باید د هغو کاندید وزیرانو پر ځای چې دوی د دوګونې تابعیت له امله رد کړي نوي کسان ورمعرفي شي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام آزادی راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندیدانو نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی د دوګونې تابعیت د لغوه کېدو اسناد ورسپارلی دي. د وویل کچیرې د کورنیو او بهرنیو چارو د کاندیدو وزیرانو د دویم تابعیت د پریښودلو په اړه اسناد سم ثابت شي، دوی ته به اجازه ورکړل شي چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي.
که په دغه نږدې دوه درې ورځو کې چې د ولسی جرګې کار ادامه لري نور نوی نومان وزیران معرفي شي، خو ولسی جرګه دغه اشخاصو افرادو ته د تایید یا رد رای ورکړي، او که دغه دوه درې ورځو کې دغه تعداد معرفي نه شي نو کېدای شي چې د تعطیلاتو نه یا د رخصتیو نه وروسته چې 15 هفتې رخصتۍ به وي هغې پورې حکومت به خپل د نوی کاندید وزیرانو لست جوړ کړي او ولسی جرګې ته به معرفي کړي.
لبل خوا په اجرایوي ریاست کې یوې منبع ویلي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سادات نادری له خپل دویم تابعیت څخه تیر شوی او خپل ټول اسناد ولسی جرګې ته سپارلی دی. د کابینې و کاندید وزیران د دوه ګونې تابعیت د درلودلو له امله د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو له تشریح کولو محروم شول. په دوی کې د کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي، د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سادات نادری، د عدلیې وزارت ته کاندید احمد سیار مهجور، د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ، د ښاري پراختیا وزارت ته کاندید شاه زمان میوندی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید آی سلطان خیری شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې په یو مناسب وخت کې به نوی کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي.
ټول هغه نومان وزیران چې دویم تابعیت لري او تر اوسه پورې د هغه نه انصراف نه دی کړی، د هغو په ځای به د افغانستان د جمهور رئیس لخوا ولسی جرګې ته نوي نومان وزیران د اعتماد د رایې لپاره ور وپېژند.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابینې د غړو معرفي کېدو شاوخوا درې نیمې میاشتې وخت ونیو. په دې اړه د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې د کاندیدانو د معرفي کېدو د ځنډ علت د وړو او مسلکي کسانو په اړه دقت کول و، خو ځینې عام خلک وایي چې افغان حکومت باید د نوو کاندیدو وزیرانو په معرفي کولو کې پوره غور وکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویل کی دي او کوم ستاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقۍ د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مطلب الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. کدمن اوردونکو د روانه خبرونې اخري رپورت اساس پام را ګرځوم. د پښتو ژبې پوهان او استادان وای چې د پښتو دود دستور او د کلتور پر مختګ د شاعري د لاري په خډول کېدای شي. خود دې په وینا کې چې شاعران ښه شاعري وکړي نو دا په امن کې هم رول لوبولی شي. له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال سراج ظهیر پر دې موضوع یو شاعرانو سره خبري کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر ادیب او پیښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي. نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعري کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصيحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کړي او معاشره باندې پټولنه باندې غلط اثر غورځي، نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور سیزل پکار دي. پدې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کړي.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب سستیم نه پوښتل، نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وي او د هغه شاعری د یو سورزو شاعری وي. ریاست سستیم په دې حق لا زیاته کړه.
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی. یو ته وایي خراب مقبولیت، یو ته وایي ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر آسان شکل کې او خراب مقبولیت چې کوم دی هغه علي حیدر جوشو غونټه کې دا غره شاعر شهیدانو ده نو منګله پکاري چې د رحمان بابا اتباع په نسبت د علي حیدر جوشي د رحمان بابا خبره زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي د داسې قسمه شاعرانو چې کمزونو پښتو ادب ته هیڅ فائدہ چې کمزونو نه ملاويږي او دا په هر دور کې هم دا د شربیتو د نیمکو د ټپو د پادشي د شاعرانو
د ادب دوه سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي ځکه چې یو تعمیري ادب د تعمیري سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسي کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ
کې مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس